شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا زدی رو دادی سات پخ پرونه که زحمت چی بر ساس و کربایم تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری السلام علیکم پدی خبرونه که بعد تر خبرون و روست واوری چی دا سولیا و اعتدال انتخاباتی دلی اولی خپل انتخاباتی کمپاین زنده والی دی مخی تردی چونور مطالب تاست معرفی کرو خبرونه لصفی اولاستان اگزیز خور
سلامونه د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړي. هغه ویلي ناروې د افغانستان د سولې په پروسې کې مرسته کولی شي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو او نن د تقریبا 2 میلیونو مسلمانانو په ګډون د حج مراسم پیل شول. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړي. هغه نن په خپله ټوټر پاڼه لیکلي، ناروې د خبرو لپاره په اسان چارۍ کې د نړۍ په سطحه مخکښه ده او له افغانستان سره سولې ته په رسېدو کې هم مرسته کولی شي. ښاغلي خلیلزاد چې پرون یې په اسلو کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ماري ایریکسن سوریدي سره لیدلي، هغې ته د افغان سولې د پروسې د اوسني وضعیت او راتلونکي پړاو په اړه معلومات ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد لدی چې ناروې د همکارۍ ژمنه کړې دغه هیواد ستاینه کړې ده. خلیلزاد او مرکشي پلاوی له څو ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي مشرانو سره په خبرو بوخت وو. د افغان دولت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي، ارګ ته د امریکا او طالبانو د توافق مسوده لیږل شوې او پکې راغلي چې که دواړه خواوو د اختر په درېیمه یا څلورمه دا تړون لاسلیک کړ، په یوه اونۍ کې به بین الافغاني مذاکرات د ناروې په اوسلو کې پیلېږي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوس مهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شوه چې 2000 کورنیو ته یې حرارتي برېښنا رسوله او نورو 14000 کورنیو ته د برېښنا په رسولو کار دوام لري. د خوست والي محمد حلیم فدایي د وارداتي برېښنا د سبسټیشن د افتتاح په مهال ازادي راډیو ته وویل،
هغه برېښنا چې خوستوالي ډېر زیات لیوال دا نن عملا له کورونو سره ونښلول شوه. داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول 14000 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي.
د خوست خلک اوس مهال د وارداتي برېښنا د 1 کیلووات په بدل کې 6.5 افغانۍ او د ښار سوداګر د 1 کیلووات په بدل کې 10 افغانۍ بیه پرې کوي. د حرارتي برېښنا بیه تر دې 2 چنده زیاته وه. د خوست اوسیدونکي وارداتي برېښنا ته د لاسرسي په خاطر خوشحاله دي، خو هیله لري چې د ولسوالیو اوسیدونکي به هم د برېښنا له انرژۍ برخمن شي. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په 100000 مسلمانان سعودي عربستان ته د رسېدو په حال کې دي او یا رسېدلي څو دغلته د حج کلني مراسم پر ځای کړي. سږ کال د حج مراسم په داسې حال کې ادا کیږي چې په سعودي عربستان کې هوا ډېره توده ده او په سیمه کې سیاسي او پوځي ترنګلتیا هم زیاته شوې ده. تمه کیږي چې د حج په سږني مراسمو کې به په زیات شمېر ایرانیان هم ګډون وکړي. د ایران حکومت وروسته له هغه چې په 2015 کال کې په مکه معظمه کې شاوخوا 2300 حاجان چې ډېر ایرانیان وو د حج د مراسمو پر مهال را پیدا شوی ګډوډۍ کې مړه شول دا مراسم تحریم کړي وو. د حج سګنی مراسم د اګست له 9 یعنی نن پیلي او د اګست تر 14 دوام کوي. په دې مراسمو کې د نړۍ تقریبا 2 میلیونه مسلمانان ګډون کوي. د هندي چارواکو په خبره نن د جمعې د لمانځه لپاره په کشمیر کې په سخت ګرځبندیز پابندي کموي. د هند د پولیسو یو مسؤول دلباغ سنګ ویلي، خلک به د سرینګر ښار په ګڼو برخو کې ځینو سیمو ته خاصتا جماعتونو ته پرېښودل شي. په هند کې لکله چې حکومت د کشمیر کورواکي ختمه کړي، د خلکو په غونډو او زیات ګرځېدو ممانعت لګول شوی. د کشمیر د کورواکي برو ختمېدو هند دغې سیمې ته ګڼ عسکر ورلیږلي او پاکستان یې غوسه کړی دی. پاکستان ویلي آن د یوې بلې جګړې احتمال هم شته. له دې سیمې پرون د راپورونو په اساس څه باندې 1500 خلک د پولیسو لخوا نیول شوي او ګڼ شمېر بیا د احتمالي جنګ له ویرې کډه شوي دي. او د مصر امنیتی ځواکونه وای په یو شمیر ورستیو عملیاتو کې ولس ترهګر وژلی دي. دا عملیات په قاهره کې د ورستۍ خونړۍ موټری بمی چاودنې چې شاوخوا شل کسانی وژلي وو په تړاو ترسره شوي. د مصر د کورنۍ چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ویلي اته وسلوال هغه مهال ووژل شول چې امنیتي ځواکونه یې د اتسا په ښارګوټي کې په پټنځای برید وکړ. دا سیمه د پلازمینې قاهرې جنوب لویدیځ ته 80 کیلومتره کې پرته ده. دا وزارت وایي اووه تنه نور د قاهرې په څنډه شورتوک سیمه کې وژل شوي دي. دوه نور کسان چې پکې د موټر بم د مشکوک موټر چلوونکي ورور هم شامل دی په قاهره کې وژل شوی دی. د مصري چارواکو په وینا وژل شوي ولس کسانو د حسن په نوم ډلې سره تړاو درلود چې د اخوان المسلمین سره تړلې ډله ده. په قاهره کې د اګست په څلورمه نیټه موټر بمي برید شل کسان وژلي او اووه څلوېښت نورې ټپیان کړي دي. دا په تېرو دوو کلونو کې د مصر پلازمینه کې تر ټولو مرګونی برید بلل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په ادامې به واوري چې د محمد حنیف اتمر په مشه انتخاباتي ټیم ولې له انتخاباتو پښه شو. د سمارا زما حق پروګرام هم لرو په کې د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ مسله څېړل شوې. په افغانستان کې سوداګر اندېښمن دي چې په ښارونو کې بریدونه د هیواد اقتصاد سخت ځپي.
دا قابل د تشویش ده او دا قابل د اندېښنې ده چې دغه بریدونه مخه ونه نیول شي، سرمایه به د افغانستان نه فرار کړي.
د خوست ښاریان د وارداتي برېښنا رسیدو ته خوښ دي.
د خوشحالۍ او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي.
دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سہولت کې دی.
د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې مهم غړي وایي دغه ټیم د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شو. د حرکت آزاد اسلامي افغانستان ګوند مشر او د شغلي اتمر د ټیم پلوي سید محمد علي جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د همدغو اختلافاتو له امله دغه ټیم ځینې مهم غړي له ډلې مرستالیان و مرستیالان ورڅخه جلا شول. خو هغه اعلامیه چې د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم لخوا رسنیو ته استول شوې ده پکې راغلي چې دغه ټیم په انتخاباتو کې د حکومت د مداخلو او سولې اړوند موضوعاتو له امله خپلې انتخاباتي منډې ترړې درولې دي. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال پر راپور کې.
د انتخاباتي منډو ترلو د درولو په اړه د سولې او اعتدال ټیم د اعلامیې له خپرېدو څو دقیقې وروسته د دغه ټیم کلیدي غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پریکړې په اړه له هغه سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بلخوا دغه ټیم ته نږدې وي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اعتدال ټیم انتخابات ته نه ځي، د سولې پایلو ته انتظار باسي. د سرچینې په خبره محمد یونس قانوني د اتمر د دغه پریکړې له امله له هغه څخه ناراضه ده. خو خغلی قانوني په ډېره لاس نه دی ویلي. په همدې حال کې د سولې اعتدال ټیم د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي د دې لپاره چې د سولې بهیر یو اساس پړاو ته رسیدلی او خلک غواړي چې رهبران له دغه فرصت څخه ګټه واخلي، دغه ټیم پریکړه کړې چې خپلې انتخاباتي منډې تړلې ودروي. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې د دوی ټیم د نوماندانو له شورا سره یو ځای له حکومت څخه وغوښتل د انتخاباتي کمپاینونو د پیلېدو سره په یوه اونۍ کې د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راولي، خو د دغه اعلامیې له مخې لا هم په انتخاباتي چارو کې د حاکم ټیم لخوا ښکاره مداخلې لیدل کېږي. حکومت د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د تازه اعلامیې په اړه کوم خبرګون لا نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې حکومتي چارواکي او مامورین په انتخاباتي چارو کې د مداخلې حق نه لري. خو د حرکت اسلامي آزاد افغانستان مشر سید محمد علي جاوید چې د سولې او اعتدال د ټیم په لبه وو په اعلامیه کې مطرح شوي دلایل ردوي وایي چې دغه ډله د غړیو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شوه.
تنها معاون اول دوم نرفته، چهره های بسیار کلانی مثل
دبایی یوازی لومره و دوهم رسیالان جلا نشول. لوی سری لکه اسماعیل خان، بسم الله خان، ده صبغت الله مجددی زوی او سلیمان کاکر چه ده اتمر اصلی مطی وی جلا شوی. ده سید حمید گیلانی لخوا پا ورسته و ناستو که چه گدون نکاو او اری که ورسرا شلاولی وی.
حمید گیلانی و یا نماینده شرکت ده بکردن، اونا هم قطعی رابطه کرده بودن.
په ورته وخت کې د حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم دوهم مرستیال محمد محقق از راډیو ته ویل څه چې په اعلامیه کې راغلي موجه دي. دی وای کوم دلایل چې په اعلامیه کې مطرح کړي مواجدي او ستونزن لري. د پتاسیال کې د چې مخکې له دې د سولې او اعتدال د ټیم ویان قادر شاه ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ټیم به هیڅکله هم ونه پاشل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د کابل پر پژمې امنیتي حوزې د وړ مې ورځې چاودنې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د افغانستان د کورونی او چارو وزارت وایي په دغو بریدونو کې بهرني کړۍ لاس لري. فیروزه عزیزی راپور لري.
د کابل ښار په شپږم امنیتي حوزې تر برید یوه ورځ وروسته لا هم سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلا بند ده او څېړنې روانې دي.
مونږ د کابل ښار شپږم امنیتي حوزې د برید په موقعیت کې یو، خو دلته د امنیتي ځواکونو له لوري موږ ته اجازه نه راکول کیږي.
چاودنې د سیمې بڼه بدله کړې، ودانۍ نړولي او د ډېری کورنیو او مارکیټونو ښیښې ماتې کړې دي.
شپږم امنیتي حوزې ته نږدې کوم هټۍ یا دوکانونه چې دلته موقعیت لري دوی حتی هم زیانونه رسېدلي دي. چېرته خوراکه فروشي ده او چیرې هم نجاري ده، دوی ټولو زیان لیدلی دی.
حسن علي چې د همدې سیمې دوکاندار دی وایي دومره مالی زیان وراوخته چې د خپل دوکان د بیرته رغولو توان نه لري.
چاودنې مې مرګ مخې ته راوست، مالی زیان هم راته اوخته. په دې حد کې چې که پر دوکان مې سلګونه زره نورې افغانۍ هم مصرف کړم بیرته به یې ونه شم رغولی.
علی جان نظری هم د شپږم امنیتي حوزې ته څېرمه دوکان لري، دته هم ورته زیان رسېدلی دی.
زما دوه دوکانونه تخریب شوي چې د هر یو مالی زیان 1,00,000 افغانیو ته رسېږي، ځکه ټولې ښیښې ماتې شوي دي.
اتکلان سمی الله د همدې سیمې اوسېدونکی دی، وایي چاودنې ویرولی دی. د خپلو ګاونډیانو د حال کیسه داسې کوي. د چهارشنبې په ورځ د کابل پر شپږم امنیتي حوزه کې د درنې چاودنې له امله 14 کسان ووژل شول او 195 کسان ټپي شوي دي. له دې شمېره د ښځو او ماشومانو په ګډون 2 کسان ملکیان دي او نور یې ملي پولیس دي. د دغې پېښې پړه طالبانو منلې ده. له دغه برید وروسته ارک او سپیدار ماڼۍ دواړو د اعلامیو په خپرولو سره دا برید په کلکه وغونده. د ارک په اعلامیه کې دغه حمله چې د سوریې د روانو خبرو پر مهال د طالبانو لخوا د امتیاز اخیستلو یوه هڅه بلل شوې، خو د اجرایه ریاست اعلامیه وایي دا هڅه د انتخاباتو د پروسې د ګډوډۍ لپاره شوې ده. یوې امنیتي باوري سرچینې بیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو موندنې ښیي چې په دې برید کې له هغو چاودیدونکو توکو نه کار اخیستل شوی چې په اسانه نه پیدا کیږي او یوازې له دولتونو سره وي. د کورنیو چارو وزارت هم دا مني او وایي چې په داشان بریدونو کې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړۍ لاس لري. نصرت رحیمی د دغه وزارت بیان.
د شک پرته چې طالب ترګر چې هغه یو ډله ده، هغه داسې ویلوی قوي حمله طرحی نشي کولای او دغه امکانات خپل دوی نشي ورته برابرولای. یو څه چې ډیر واضح دي هغه دا چې پاکستان کې طالبان مسؤلیت لري، هلته ترهګریزې ډلې روزل کیږي، تمویلیږي، تجهیزیږي او د روسي پیښو لپاره افغانستان ته رسول کیږي.
د کابل پر شپږم امنیتي حوزې د شنخونړۍ او قوي برید یوازینی برید نه دی چې ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ورته چاودنې شوي چې ګڼې کورنۍ د غم په ټغر کې نولې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د کابل په شپږمې حوزې کې د برید په څیر حملو د روان میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې شاوخوا 200 افغان پانګوال مجبور کړی دي چې خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې پانګوال وروسته یو نامنیو سخت اندیښمن کړی دي. لدی ډلې او هم افغان پانګوال حبیب الله اسمتی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل
نو ده هه تاجر دیگه هستن اینا سرمایه های ملی
پانګوال د هیواد ملی سرمایه دی حکومت باید د دوی د پانګو ساتنه وکړي که زه ارشم د خپل ځان او مال لپاره به هجرت وکړم مجبور یم هیواد پرېږدم بل لار نه لرم
نو وزیرست
د نوموړي په وینا افغان سوداګر په افغانستان کې خوندي نه دي او هر ورځ د خپل سرمایې په خاطر قرباني ورکوي اسمتي اوازنه پانګوال نه دي چې د نامني او لامل له هیواد څخه د وتلو خبره کوي بلکې ډیره یې ورته نظر لري د سوداګرۍ خونوي په خاطر دي شاوخوا 200 نور افغان سوداګرو د دې له پانګو سره هیواد پری هېدی د سوداګرۍ خونې مرستيال خان جان علي کوزي په دې اړه له ازادي رادیو سره خبرو کوي وویل
دا پر د بریډونه چې په اخر کې وو د دې د تشویش نورم دا پښو دا اوس ما عملان دا اوس پورې سرمایه استل کیږي نو دا قابل د تشویش دا او دا قابل د اندښنې ده چې دا بریډونه مخاونه نیول شي سرمایه به د افغانستان نه فرار کوي شکل په اړه مېش کې چې کم در کمی ډیر څلوېخ کسان خارج ته ځي او خپل سرمایه وباسي
د خاغلی علي کوزي په خبره د طالبانو سره د سولې روان مذاکرات جمهوری ریاست انتخابات او نامعلوم سیاسي وضعیت له دغه هیواد څخه د سرمایه د ایستلو عمده دلایل دي خان جان علي کوزي ونه ویل چې دغه پانګوال له افغانستان څخه څومره سرمایه ایستلې ده دا په داسې حال کې چې نړیوال بانک اعلان کړی چې تیر کال د افغانستان اقتصادي د کماوه په کابل کې د نړیوال بانک مشر هنری کرایلی یو خبري ناشته ویلی و افغانستان د محل د وچکالی لستونزو سره پر مبارزي سربیره د ولس مشیزو ټاکونکو په درشل کې له سیاسي او امنیتي ازموین سره هم مخامخ دی او دا ټول هغه څه دي چې د پانګوالو پر روحي منفي غیزه کړی ده خو د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د غستونزو هوارولو ته یې امنیتي تدابیر نیولې دي د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د افغان قدرمنو سوداګرو لپاره مو ځانګړي امنیتي تدابیر لرو ټول زیربتو برخو ته په کشف استخباراتو ته په جدي توګه د سپارښتنه شوې ده چې د ټول قدرمنو سوداګرو امنیت په شکل چې لازم دي خوندي کی دا څو برخو کې یو هغه ځایوک شي دوی بده باش لري لوی مرکزونه وي هغه زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څار لاندې دي
د غندښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې لدی وړاندې هم افغان سوداګرو د سړی تختونو وژنو او ترهګریزو بریدونو په اړه اندښنې ښودلې وي د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو لمخې تیر کال له هیواد څخه شاوخوا 400 سوداګرو خپل پانګه د نامنیو له کبله نور هیوادونو په ځانګړي ډول ترکیه او دوبۍ ته انتقال کړی ده خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتنه کوي چې په ګرجستان کې له مداخله لاس واخلي تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو او پنځه اروپایي هیوادونو د روسیا او ګرجستان ترمنځ د پنځه ورځنۍ جګړې د یولسمې کالیزې په مناسبت له مسکو څخه پکلکه غوښتي چې خپل ځواکونه دې له هغو ځایونو وباسي چې تر جګړې مخکې یې نیولې وې د پنځشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا بلجیم استونیا فرانسې جرمني پولند او بریتانیا سفیرانو په یو شریک بیان کې د ګرجستان د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ملاتړ څرګند کړی دی دا شریک بیان د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له مشورتي غونډې وروسته خپور شوی دی له د جلاد امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې د ګرجستان څخه د بیلو شویو سیمو د تشپنو خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو پریکړه بیرته واخلي په 2002 میلادي کال کې کرملین له ګرجستان څخه د دوو جلا شویو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیتونو ورکول پیل کړل د کار مرسته وکړه چې په دې سیمو کې د روسیې د پاسپورت لرونکو شمیر په سلو کې له شلو څخه په سلو کې 15 اتیا زیات شي وروسته له دې چې روسیې په 2008 میلادي کال له ګرجستان سره جګړه وکړه کرملین جنوبی اوسیتیا او ابخازیا ته په دې پلمه ځواکونه ولېږل چې ګوندې په دې سیمه کې د روسیې اتباعو د ساتنې لپاره ورته اړتیا ده
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12 بجو وروسته د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې دا موضوع چیرو چې څنګه په افغانستان کې چې په د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ څه اثرات پر ځای پریشتي. اوس هم د انتخاباتو په اړه یوه اندېښنه درسره شریکوو. په سر پل کې د ناامنۍ د زیاتوالي او د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سر پل د ولایتي شورا استازي وایي چې د زیاتېدونکې ناامنۍ په دلیل ممکن د میزان په شپږمه په دغه ولایت کې د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره نه شي. مجیب الرحمن حبیبزای راپور لري.
په سرپل کې د ولایتي شورا استازي اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې به د زیاتېدونکې ناامنۍ لواج کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره نه شي. د دغه شورا یو غړي حسین مجاهدزاده ازادي راډیو ته وویل چې په سرپل کې د طالبانو حضور مخ په زیاتېدو دی او نسبت په خواته د یادې ډلې وسلوالې حملې هم ډېرې شوې دي. د مجاهدزاده په خبره چې په سرپل کې د ناامنۍ دوام به د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو معنی وګرځي. هغه وویل په سرپل کې له ښار پرته ټولې سیمې نام نه د دښمن تر ګواښ لاندې دي. د ټاکنو د ترسره کېدو احتمال ډېر کم دی. مثلا د سوسمه قلعه او یسلنه خاوره د مخالفینو په تصرف کې ده. په کوهستاناتو کې طالبان حاکمیت لري. په سیاد او سنجارک کې هم د طالبانو فعالیت پراخ شوی او د بلخاب لاره په بشپړ ډول بند ده. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي که ډېر ژر په سوسمه قلعه، سیاد، سنجارک او کوهستاناتو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا پوځي عملیات ترسره نه شي، په سرپل کې به د امنیتي ګواښ سطح نوره هم لوړه شي او وسلوال طالبان به په ټاکنو کې د خلکو د ګډون ممانعت وکړي. په همدې حال کې د سرپل امنیت قماندان جیلانی ابوبکر وایي چې په دغه ولایت کې اوس د طالب وسلوالو په وړاندې د امنیتي ځواکونو پوځي تحرکات زیات شوي او دمګړۍ په سنجارک او سوسمه قلعه ولسوالیو کې د پولیسو تصفیوي عملیات پیل شوي. د سرپل د امنیت قماندان په خبره دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا شته امنیتي ګواښونه به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډب نه کړي او پولیس دا وړتیا لري چې په سرپل کې د ټاکنو کې میسون تر پوښښ لاندې ټول سیمو کې امنیت خوندي کړي. ابوبکر زیاته کړه په ټولو هغه سیمو کې چې مسؤلیت لرو، هغه سیمې چې زموږ تر امنیتي او کشفي سار لاندې دي، موږ پکې توانېدلی یو چې امنیت خوندي کړو. زموږ پرسونل یوازې د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره نه، بلکې له ټاکنو پرته هم امنیتي تدابیر لري. سره له دې چې د سرپل ولایتي شورا استازي د ناامنۍ په دلیل په دغه ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو له احتمال خبرې کوي او د هیواد د راتلونکي زعیم په ټاکلو کې د خپل نامعلوم سرنوخت په اړه اندېښمن دي، خو د سرپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا نه غواړي د دغه اندېښنو په اړه ځواب ووایي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. شاهزاده نوینایم د کونړ ولایت څخه. د کونړ ولایت محترم والی صاحب نه مې غوښتنه ده او د افغانستان جمهور رئیس څخه دا چې په کونړ ولایت کې دغه د 15 کال د شهیدانو د معلولینو د کورنۍ تقریبا 2500 کسان د ماشوم نه پاتې دي. همدغشان په 9 کال کې هم 1800 کسان پاتې دي. دغه په 9 کال کې 1400 کسان پاتې دي. زه نه پوهېږم چې ولې د کونړ ولایت د دغه شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ سره دغه د مور مېرې چلند کېږي. ټول افغانستان کې شهیدان او معلولینو کورنۍ ته خپل ماشومونه په خپل وخت سره ورکول کېږي، خو د کونړ ولایت کې نه ورکول کېږي. داسې د کونړ ولایت خلک څومره بېوزله دي، د غربت سره مخامخ دي، د ځمکې مساحت یې کم دی، ډېر غریبانان دي. باید دولت د دغه خلکو اته حقوقو ته ژمن وي او په خپل وخت سره ورته ورکړي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازینا.
زه سرای صاحب د کندهار خبرې کوم. زه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته چې دغه د محترم کندهار والي صاحب خیر کوي چې زه کندهار د معروف ولسوالۍ او د ارغستان ولسوالۍ په مابینځ کې د بانډ موضوع د ورور دا 15 کېږي چې سروې شوې ده. سروې باندې ډالر اخیستل شوي دي، پیسې اخیستل شوي دي، دغه ونه منظوریږي. دغه اداره کې ډېر 15 بدلاندې دي، په دې کې ډېر دامان دي، تقسیم دي، برابر باندې بلکہ ذریعہ باندھی سروے السلام
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمس نلولو کله ناکله د سمس په برخه کې ستونزې وي نن دا مشکل نه لرو خوست ته مخه کوو خوست شار له وارداتي برېښنا سره وصل شو د خوست چارواکي وایي چې د اوس وخت لپاره د شار پخواني شبکې سره چې 2000 کورونه کې شي برېښنا وصل شو خو 10000 کورونو ته د برېښنا د ورکولو کار روان دی بلوری ته د خصوصیدونکو وارداتي برېښنا ته خوشاله دي او غوښتنه کوي چې یاد برېښنا باید له شار سربیره ولسوالیو او لري پروتو سیمو ته هم وغځول شي لخصوصه نجيب الله خیل راپور لري
د پنځشنبه په ورځ خوښخار او نګدې سیمې له وارداتي برېښنا سره په وصل کېدو له دایمي برېښنا برخمنې شوې خوښخار په خاله جنراتورونو برېښنا درلوده چې د سهار له اتو تر مازدیګره او له ماښامه بیا د شپې تر لسو بجو خلکو ته د اوسنۍ په پرتله په څو برابره لوړه بیه برېښنا ورکوله خوست والی محمد حلیم فدایی چه لقوم مخور و سریوزای با اسماعیل خیل و مندوزه ولسوالی که در برخناد سبستیشن در پرانیستی او خوست خارسره در وارداتی برخناد وصلوال و پموخه جورشه و گوند تورغله و آزاده رادیو تو ول در پکتیال مرکز گردیز بیاتر خوست پده شبکه 112 میلیون امریکایی دلار لگخ شوی چه پا اول گام که به دیار لزر کرونهی تا دا بریخنا او ویشل شی
حقا بریخنا چی خوستوالی دیر زیاد دیوال دا نن عملا لکرونو سر او نخلوال شوا داخلی شبکه کارون بنور ام وسعت پیدا که یو طول دیار لزر کرونو تا پراتلون که رسیگی
چارواکی وایي چې یاد برېښنا به عوامو خلکو ته 1 کیلووات په 6.25 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.5 افغانۍ ورکول کیږي په داسې حال کې چې پخوانۍ حرارتي برېښنا عوامو ته په 2.5 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.5 افغانۍ ورکول کېده د خوست وطن اوسیدونکي معیوب سید احمد خان نیکزاد او قومي مشر صدیق الله وایي چې خوست د برېښنا په لیک سره د دوی ستره هیله پوره شوه
د خوشاله او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي چې نن موږ په دغه ملوله ورځ او په دغه همسو کې دلته راغلو او نن د دغه خوشاله شهید حال یو
د برګ د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سهولت کې دی چې د نوې ته پر موږ افغانستان محروم وو اول ځل دی چې په خوست کې ورزتي برېښنا رغوله ادې افتتاح وشوه نه ټوله خصول ته تبریکي یم
بلدوري ته بیا یو شمېر خوستوال وایي د خوست د نفوسو په پرتله 10000 کورنۍ ډېرې لږې دي او د برېښنا لپاره په اول ګام کې لږې سیمې په پلان کې نیول شوې دي قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي د ښار له نږدې سیمو پرته د خوست ښار نورې اړوندې ولسوالۍ دي هم د برېښنا لپاره په پلان کې ونیول شي
زه هم مرکزي دولت څخه او د خوست د ولایت مقام څخه او ولایتي شورا څخه غوښتنه کوم چې دغه برېښنا د ښار او د اطرافو نورو منطقو ته هم غزوی ترسو نور خوستوال هم د دې څخه برخمن شي
خوست که څه هم د خپل نسبي امنیت له کبله په ټولنیز اقتصادي او کلتوري لحاظ پرمختګ کړی خو په دې ولایت کې پخوا د برېښنا د نشتون له کبله په صنعتي ډګر کې پرمختګ په هغه کچه نه و چې سوداګرو او پانګوالو یې غوښتنه درلوده خوستوال هیله څرګندوي چې برېښنا به د نورو اغېزو تر څنګ په دې ولایت کې د صنعت د برخې په پرمختګ کې هم مثبت اغېز ولري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي
تحمینه لصابل پراستوبل سمس کې لیکي طالبانو په وروستیو بریدونو سره وشوده چې پردی پال دي او د افغانانو په خیر نه دي فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو ولیکي باید سولې ته توجه زیاته شي اتل لصابل لیکي د قطر د سولې کومه مسوده چې خبره شوې د پاکستان ته د افغانستان د تسلیمولو په معنا ده عبدالحکیم جمالی د فراله بکوا لیکي له جنګ ستړیو بسته سوله وکړي عبدالواحد متحقق له لوګر لیکي له دواړو لوریو غواړو چې په اختر کې اور بند وکړي وسیولا عبدالرحیم زای له لغمانه پراستولې سمس کې لیکلي دي خلیلزاد باید د اتم پړاو خبرو جزئیات له ټولو افغانانو سره شریک کړي او دا څرګند کړي چې په دې کې څه دي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې قابلیت زیات دي او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه په دغه ولایت کې راټیټه شوې ده. د انتخاباتي کمپاینونو په ارتباط ګڼو اوریدونکو سمسونه راستولې دي. ځینو په ځینو کاندیدانو باندې انتقادونه کړي دي چې د دې له خاطره چې ازادي راډیو د انتخاباتو په برخه کې بې پرې ده نو موږ نسو کولای چې هغه سمسونه چې د انتخاباتو په ارتباط د هغه له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. نن له دوه تر درې بجو په ولایت خبرونه کې د پکتیا والی شمیم کټوازه د ازادي راډیو میلمه ده. که د پکتیا په اړه پوښتنه او نظر لري د خبرونې په وخت ټلیفون وکړي او یا د افغان بی سیم د 2013 شمیرې له لارې پیغامونه راوستوي. د ټلیفون شمیرې به د خبرونې په ترڅ کې تاسو ته بیان کړو.